د غرمې 12:30 دی. زموږ غږ له ازادۍ راډیو ری قدرمن اوریدونکو راسره اوسئ. د خبرونې په دوهمه نیمای کې به بیا هم زه احمد تکل له 15 اونیز بحث سره ستاسو کوربه یم. خو دا شیبه ورزو د خبرونو لنډیز ته. ملګری ملتونه وایي په ټولنه کې د افغان ښځو له فعال ګډون پرته به ناممکنه وي چې په افغانستان کې یوه تلپاتې سوله او ثبات ټینګ شي. دا خبره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې کړې او ویلي دي ملګري ملتونه ټینګ باور لري چې که افغان ښځې د خپل هیواد په ټولنیزو، اقتصادي او سیاسي چارو کې فعال ګډون ونه کړي نو ناممکنه به وي چې افغانستان رغونې او تلپاتې سولې او ثبات ته ورسیږي. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل وایي په تیر یو کال کې په نړۍ کې د ښځو د حقونو وضعیت ډیر خراب شوی. د امنیسټي عمومي منشي اګنس کالامار د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو بیان کې ویلي چې پروسه کال او د روان کال د پیل په پیښو کې د میلیونونو ښځو او نجونو حقوق او وقار زیانمن شول. میرمن کالامار په تیر یو کال کې د کورونا د وبا تر څنګ په افغانستان کې د ښځو د حقونو په شاتګ مهمې پیښې بللې چې وایي د ښځو او نجونو پر حقونو یې خورا ناوړه اغېز کړی. د سالنګونو لویه لار د درنو واورو او طوفانونو له کبله نن سهار د ترافیکو پر مخ بنده شوه. د سالنګونو د حفظ او مراقبت ادارې ویلي دي چې دا لویه لار د سهار له 4 بجو د ټولو ترافیکو پر مخ بنده شوې او له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو یې غوښتي دي چې تر راتلونکو 24 ساعتونو دې پر دې لاره له سفر کولو ډډه وکړي. روسیا وایي نن به د اوکراین د پلازمینې کیف او ساحلي ښار ماریوپول په ګډون له یو شمیر ښارونو څخه چې په وروستیو 4 ورځو کې د روسي ځواکونو تر سختو بمباریو لاندې دي د ملکي وګړو د وتلو لپاره بشري دهلیزونه پرانیزي. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې دواړو خواوو پرون د دریم پړاو خبرې ترسره کړې او یو اوکراینی جګپړي چارواکي وویل چې د خوندي دهلیزونو یا کریډورونو د رامنځته کېدو په برخه کې ډېر لږ پرمختګ شوی. او سپینه مانی وایي متحدو ایالاتونو، فرانسې، جرمني او برتانیا ژمنه کړې چې پر اوکراین د روسیې د یرغل په خاطر به په مسکو نور بندیزونه ولګوي. خو داسې نه ښکاري چې له روسیې د تیلو پر وارداتو بندیز به هم په دې پریکړه کې شامل وي.
دو خبرې دی، یو خو
د مختنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسفه یم چې
حکومت کولی چې افغان حکومت
د ازادۍ راډیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو اونیز بحث ته مو زه احمد تکل هرکلی کوم. په افغانستان کې د بیان د ازادۍ د راتلونکي په اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې تېره اونۍ د پوهنتون استاد باقر محسنی زنداني شو. ښاغلي محسنی له بنده تر خلاصېدو وروسته وویل چې د جمعې په مازدیګر د کابل شهر نو سیمې نه استخباراتو یو ناپېژاند ځای ته بوته او شاوخوا 3 ورځې یې هلته تیرې کړې. هغه که څه هم ویلي چې له ده سره د طالبانو چلند مناسب و، ځینې سطحي موضوعګانې وې چې د دواړو لورو په توضیح سره حل شوې، خو دې موضوع یو ځل بیا د بیان د ازادۍ په اړه اندېښنې زیاتې کړې. همداراز اوس ویل کېږي ندیمه چې پر ټولنیزو رسنیو په پتینګړه مشهوره وه او له کاناډا څخه افغانستان ته تللې وه، له 10 ورځو راهیسې لا درکه ده. ندیمې له ډېرې مودې راهیسې د نجونو د زده کړو په برخه کې فعالیت درلود او هم یې په خواله رسنیو خلکو ته پر بېلابېلو موضوعګانو په تېره له ښځو سره د چال چلند په اړه ویډیوګانې جوړولې. ویل شوي چې ندیمې د فبروري 9 په یوه ویډیوي پیغام کې طالبانو ته له خلکو سره د ښه چلند سپارښتنې کړې وې. که څه هم معلومه نه ده چې ندیمه به حتما طالبانو نیولې وي، خو څو اونۍ مخکې د پوهنتون استاد فیض الله جلال او له هغه مخکې یو شمیر فعالان د طالبانو پر حکومتولۍ د انتقادونو له کبله د طالبانو د حکومت لخوا بندیان شوي وو. په داسې حال کې چې خلک په تیرو 10 کلونو کې د حکومتونو او چارواکو د اجراعاتو په اړه له بې پروا انتقادونو سره عادت شوي وو، ولې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د نظام منتقدان له فشارونو او حتی د زندان له ګواښونو سره مخامخ دي؟ دا موضوع نن په 15 دقیقې بحث کې څیړو. د خپرونې میلمانه د سیاسي چارو شنونکي عبدالحق حماد او سید زاکر شاه صادق دي. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. همدا پوښتنه چې ما په مقدمه کې مطرح کړه، لومړی ښاغلي همت نکوم. همت صاحب، ولی په افغانستان کې فعالان او د حکومت منتقدان له فشارونو او ګواښونو سره مخامخ دي؟
تکل صاحب، لومړی تاسو ته او ستاسو قدرمن میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. موږ تاسو پوهیږو چې شل کاله په افغانستان کې د امریکایي اشغال تر سوري لاندې د طالب او د افغانستان د ازادي غوښتونکو جهاد په وړاندې په تبلیغاتي ډګر کې ډېر پراخ کار وشو، او د طالب انځور هغه کوم چې حقیقي انځور دی غیر برخلاف طالب دی یو وحشت په توګه، طالب دی یو غیر متمدن جهاد په توګه دنیا ته معرفي کېده. کله چې اسلامي امارت په افغانستان باندې حاکم شو، د دې ډېره اړتیا لیدل کېدله چې دغه تصویر هغه حقیقي تصویر دنیا ته وړاندې شي. له همدې امله اسلامي امارت شاید تر یو حده پورې هڅه کړې وي چې رسنۍ هغه خپل بې پرېتوب وساتي او نړۍ ته د اوسني نظام او د اوسني وضعیت د افغانستان هغه حقیقي تصویر وړاندې
کړي. همت صاحب، اوبخه، په تیر نظام کې چې تاسو انتقاد پې کوئ، په باسونو کې پر خصوصي ټلویزیونونو او په دولتي ټلویزیون کې د طالبانو استازي راتل او د طالبانو د همغه تصویر دفاع کوله چې تاسو وایي تیر حکومت هغه زیانمن کړی وو؟
زه فکر کوم چې هغه دغه موجودیت په تناسب دی مخالفینو یوازې 15%، او موږ تاسو لیدل چې دلته د طالب ویاندویانو د خبرو مخه نیول کېدله. دغه سره چې بکوم مرکه وسوه او پروموشن به رسنیز شو چې په فلاني ساعت کې مرکه وړاندې کیږي، هغه تلویزیون به بیا منه کړل شو چې مرکه ما مخبروي. زمینا مجاهد د اسلامي امارت ویاندو په ډیر لوسي کلونو کې د ګوتو په شمیر مرکه کړې دی افغانستان د رسنیو سره. هغه د دې لپاره بسنه نه کوله چې طالبان اصلي انځور وړاندې کړي. مقابل لور ډیر پراخ
همت صاحب، بخیر، تاسو خپل خبرو ته دوام ورکړئ. فقط یو توضیح چې زه ضروري بولم دا ده چې د طالبانو د بریانا یوازې یو دوه کاله مخکې و چې دا واضح شوه چې د طالبانو ویاندویان د ښاغلي مجاهد په ګډون چې اوس د حکومت رسمي ویاند دی، دوی حاضر شول چې رسنیو سره مستقیم خبري وکړي. له هغه مخکې د دوی آدرس او د دوی د ټلیفون شمیرې یا رسنیو ته ورکول کېده نه، او یا په یو ټلیفون به څو مختلفو کسانو خبرې کولې. په دې دلیل نه معلومېدل چې دا رسمي ویاندویان دي د طالبانو کنه. په دې خاطر رسنیو احتیاط کاوه. له دې توضیح وروسته استاذ خپل خبرو ته دوام ورکړي. مهرباني وکړئ.
نو د دې اړتیا و چې اسلامي د وضعیت په خاطر د انعکاس یو زمينه برابر شي. متاسفانه دین او وګړو چې هماغه مفکوره لا هم درلودله، هغوی بیا هڅه وکړله چې د طالبانو د ماهیت مخالفت وکړي، او دنیا ته د طالب هغه واقعي څېره بیا هم مخدوشه کړي، او بیا هم داسې انځور وړاندې کړي چې معنا طالب یو 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 غیر متمدن جهاد دی. لاندې عمل کله شاید د دې اړتیا پکې شوی چې دغه اشخاصو د ذهن خلاصولو په موخه د دوی سره یو سوره د خبري وشي د دولت په چوکاټ کې، هغوی شاید به ول شي وي او په ډېر ښه فضا کې، نه د فشار په فضا کې، نه د شکنجې په فضا کې هغوی سره خبري شوي دي او بیرته خوشي شوي دي. دغه خلک اسلامي امارت په مجموع کې د بیان ازادي ته ژمن دی.
زه وروسته پوښتنه کوم له تاسو نه همت صاحب، چې د بیان ازادي ته تاسو په کومو معیارونو او په کومو حدودو کې درناوی کوي؟ خو اوس ورځمه هم دغه موضوع چې د اوس په بحث کې یو له ښاغلي سادات سره هم ریوي پوښتمه. سادات صاحب، فکر کوي چې د نظام د منتقدینو د انتقادونو په ځواب کې یا د دوی د نیوکو په خاطر دوی بول او بند ته د هغو اچول د بیان د ازادۍ محدودول نه دي؟
سلامونه درناوی تاسو ته او پروګرام محترم مل محمد صاحب ته او پروګرام اوریدونکو ته. دا په خپل ذات کې بالکل یعنی د بیان د ازادۍ محدودول دي، نه یوازې دا بلکې زه په خپل د ځینو برخو شاهد یم. محمد صاحب سره مو څو مرکې په ټلویزیون کې کړي دي. زما د مرکونه وروسته اکثرا ژورنالیستان تهدید شوي دي، اکثرا داسې پوهول شوي دي چې کبل وارې مدا سړی راوستو نو داسې به درسره کېږي. او زه په دې باور لرم چې زما نه بلکې د ټلویزیونونو یو د ژورنالیستان اوس هغه دندې هم پرېښودلې دي، د لپاره چې بیوبل شوي وو، تهدید شوي وو، درې څلور شپې ساتل شوي وو. دا محدودیتونه بالکل شته، د نن انکار نشو کولی. ممکن حماد صاحب د ده لپاره چې هغه د خیرانځۍ ښه نیت لري، په خپل هم ډېر حبیب سړی دی، په خبرو کې هم کوشش کوي چې داسې یو حالت رامنځته کړي، لیکن دا حالت شتون نه لري.
ستاسو اړیکه مشکل لري صادق صاحب، که لطفا خپل موقعیت ته تغییر ورکړي. اوس خپلو خبرو ته دوام ورکړئ، وګورو چې څنګه شوه.
ما وویل چې حماد صاحب سره ما څو مرکو کې په تلویزیون بحثونو کې برخه درلوده. زما د مرکو نه هم وروسته هغه ژورنالیستان په اصطلاح تهدید شوي دي چې دا چا را بللی و په دې پروګرام کې. دا په دې حال چې که زه منتقد یم، د منتقد تر الټرنیټیو ورکوم، زه هغه منتقد چې زه افغانستان یا د افغانستان ملي ګټې تخریب کوم، یا زما په شان داسې نور افغانان د خیرازۍ لپاره به انتقاد کوي چې بهتره شي فضا، اما هدف به دا نه چې خامخا به دښمني لري د نظام سره. نو په هغه لحاظ نطاقان او ژورنالیستان هم تر فشارونو لاندې دي چې هغوی حتی دا واک صلاحیت کم شوی چې نشي کولی هر میلمه ته په پروګرامونو کې ځای ورکړي.
سادات صاحب، ښاغلی حماد وایي چې په تېر حکومت کې چې کله ما پوښتنه ترې وکړه چې د طالبانو ویندویان هم راتلل په رسنیو کې خبرې کولې، دی وایي چې فیصدي پنځه وه، یعنې پنځه نوي فیصده د هغه حکومت تبلیغات واکمن یا مسلط وو، او یوازې پنځه فیصده د طالبانو استازو یا پلویانو ته موقع ورکول کېده. دا څومره حقیقت ته نږدې ده؟
زه به حماد صاحب ته ورپه یاد کړم چې مولانا صاحب ضعیف په کابل کې ناست و، آغا صاحب سید اکبر آغا په کابل کې ناست و، او د ده په شان پخوانی خارجه وزیر مولوی صاحب عبدالوکیل کابل کې ناست و. دوی هره ورځ هر هفته د نورو تر څنګ خامخا په ټلویزیونونو کې حاضر و، او په ډېر قاطعیت سره د طالبانو د موضوع نه دفاع کوله. یعنې دا خبره د منلو نه ده که څه پوهې چې اوس ما سید اکبر آغا چا ویوړو، یا ملا صاحب متوکل څوک یوړو، یا ملا صاحب ضعیف څوک. لیکن دا که چېرته اوس موږ غواړو چې د یو نظام په حیث په دې ټولنه کې ځان حاکم بولو، نو یوازې سرې کرښې باید ملي ګټې وي. که ملي ګټو ته زیان رسیږي هلته به څوک سټاپ هي، لیکن دا که څوک د نظام باندې منتقد کیږي فقط د اصلاح په خاطر ده. اصلاحات باید ومنل شي، سینې باید پراخ شي. نو بنانظر دې کې موافق نه یم چې په هغه وخت کې څوک چاته په اصطلاح د نه کولو خبرې یا بندیز یا بندي کولو داسې کار کړی وي. سید اکبر آغا نامتو کس و، مناسب عبدالوکیل یعنی ډېر نامتو شخصیت و، خارجي وزارت کې کار. دغه درې مثال دومده هغه په شکل تاسو ته ووي چې دغه عمده اشخاصو چې ټول پېده دا رسمي ویاندان دي د طالبانو، مګر هیچا نه دي سټاپ کړي، نه چا بندیان کړي.
دا کسان چې تاسو یادوي که څه هم د طالبانو رسمي ویاندویان نه و، ځکه چې دوی په افغانستان کې دننه د پخواني حکومت په حاکمیت کې اوسېدل، د طالبانو پلوي نظریات درلودل، مګر د طالبانو استازیتوب دوی نه کاوه، او دوی هم په ډاګه ویل چې موږ د طالبانو استازیتوب نه کوو. په هر حال زه غواړم له حماد صاحب نه پوښتنه وکړم چې ستاسو په نظر د طالبانو د حکومت حدود د بیان د ازادۍ لپاره کوم دي، یعنی سری کرښې کوم دي؟
لومړی خبره دا ده جناب تکل صاحب، ستاسو په احترام، چې افغانستان د یو بحران څخه راوتلی، ګورو موږ باید ځینې واقعیتونه درک کړو. موږ د درې څلوېښت کلنې جګړې وروسته او د یوې شل کلنې استخباراتي پراخې او هر اړخیزې جګړې او مقابلې وروسته نظام په لاس کې اخیستی ده. طبعا په یوه سیمه یو هېواد کې چې دغسې یو تحول راځي، هلته حتی په ډېرو هېوادونو کې تر کلونو پورې په رسنیو باندې کاملا بندیز لګېږي، تر څو هلته هغه د اشغال او د تیر استعمار هغه پاتې شوني، هغه کوم فعالیتونه چې لا هم دوام لري، د هغو ریشهکني وشي او موږ یو ثبات ته راستلاړ شو. لیکن له دې امله چې اسلامي عمارت د بیان ازادي ته ژمن و، په لومړۍ ورځ یې رسنیو په ټلیفونونه وکړل، د اسلامي عمارت ویاندویانو شته چې خپل فعالیت ته دوام ورکړي، موږ ستاسو مخه نه نیسو. لیکن د بیان ازادي ګوره یوه محدوده لري جناب تکل صاحب، تاسې د ژورنالیزم سرلار یاست، د دې ډګر تاسې په دې شیانو ښه پوهېږي. زه تاسو ته یوه ماده وایم، د تېر جمهوري نظام د اساسي قانون نهه پنځوسمه ماده وایي چې دا هغه څه دي چې اسلامي امارت کې نوی اساسي قانون تدوینوي په هغه کې بم دغه وی په نړیوالو اساسي قانونو کې پټول کې دا شیسته حتی په نړیوالو ژورنالیزم په اصولو کې هم دادي دا ماده وایي چې هیڅ شخص نمی تواند با سوی استفاده از حقوق و ازادی های مندرج این قانون اساسی بر ضد استقلال ګوره څه شی یعنی بر ضد استقلال تمامیت ارضی حاکمیت و وحدت ملی عمل بکند دا په صراحت تر قانون وایي چې د وحدت ملی د قومونو ترمنځ به تبعیض تر لمن نه وهي د حاکمیت د ماهیت مخالفت به نه کوي په هیڅ جهان کې چاته د دې اجازه نه ورکول کېږي چې د یو نظام دغه ټول ماهیت چیلنج کړي او تور ووایي چې دا نظام زه نه منم ما ته په دغه امریکا کې په همدې فراق کې تاسې نه شئ کولای چې ورته ووایاست چې موږ د دې دیموکراسي نظام په ځای موږ یو شرقي او د خلق دیموکراتیک حکومت یا مثلا د چین یا د کمونیزم حکومت غواړو که تاسې ووایاست تاسې هلته د برخورد سره مخ
همات صاحب وبخی په دغو کسانو کې چې تر اوسه پورې زندان ته بیول شوي دي په دغه تیرو شپږو اوو میاشتو کې په دوی کې داسې کسان وو چې د هیواد ارضي تمامیت یا د خلکو ترمنځ ملي وحدت ته زیان رسولی وي
بلې زه درته وایم مشخص په دې کې نمونه زه نه اخلم لیکن په دې کې اکثره هغه وو چې یو څو نکاتو ته لمن وهله مثلا د نظام په وړاندې به خلک راپارول په صراحت سره به ویل چې خلک نور په تنګ شوي دي او راتلونکي پسرلي ته تصمیم نیسي چې د نظام په خلاف راپورته شي دا یو قومي تعصب ته لمن وهله او په صراحت سره ویل چې دا نظام د تاجکو ضد نظام دی د تاجکو په خلاف وحشت کوي د ازبکو په خلاف وحشت کوي او دغه قومونه باید خپل تصمیم ونیسي ډېر په صراحت سره دا شي زمونګه هغه ملی ارزښتونه او اسلامي ارزښتونه ته توهین کوي زمونګه شهدا او ته توهین کوي زمونګه دین ته توهین کوي زمونګه دغه حق د عیات دي اشغال په وړاندې مونږ شل کال جهاد وک دي ته دي فساد نوم ورکو چې دا زمونګه د دین په خلاف باندې د دین توهینول به چې دا په هیڅ جامعه کې دې اجازه نشته دغه راز زمونګه د مشروعیت لپاره د دې معیار د ملل متحد د پریکړو معیار او د خدای او د رسول او د دین غوښتنه د دې لپاره د مشروعیت معیار نه وو پاتې شو د تعارف په دغه موضوع کې د اصلاح په خاطر باید نیو کوي شي ګوري دا یو اصل دی په هر نظام کې بل خصوص په اسلامي نظامونو کې د نظام د منفي کړنو نقد کول په هغه باندې نیوکه کول دا یو داسې اصل دی چې په هیڅ ټولنه او په هیڅ تمدن او په هیڅ نظام کې نشته څومره چې د دې اجازه په اسلامي نظامونو کې ده اما د انتقاد ژبه د انتقاد هغه لهجه باید تعمیري وي یا تعلیم انتقاد وي نه دا چې تخریبي وي چې یو نظام له دې خه چیلنج کوي چې زه دا نه منم زه بل نظام غواړم دا هیڅوک اجازه نه درکوي اما د اشخاصو کړنې که یو څوک وایي چې دغه کړنه زه درست نه بولم بدیل لارې دا ده د اسلامي امارت لبیک وایي او دا یو ارزښت او یو ضرورت بولي اما که نظام چیلنج کوي
مننه احمد صاحب زه غواړم سادات صاحب نو پوښتم پرته له دې چې انتقاد کوونکی زندان ته واچول شي د دغه ډول انتقادونو د مخنیوي لپاره یا د دې لپاره چې د دوی د غیر مسؤلانه څرګندونو لکه دوی چې وایي خغلی احمد وایي د دې مخه ونیول شي نور کوم میکانیزمونه پرته له زندانه شته
بخنه غواړم زه په ډیرو برخو کې د هغه قانون چې پخوا نه پندوسمه ماده وه بالکل دا غي تایید او ټینګار کوم او همات سره په دې کې زه هم غږیم چې کله ملي ګټه ته زیان رسیږي ملي وحدت ته زیان رسیږي د دغه شي لپاره اصول باید وټاکل شي د وزارت اطلاعات او فرهنګ دخواه چې څوک چې قومي یا ژبني مسایل ته لمن وهي د مثال په ډول دا بالکل یعنی هغه ازادي بیان نه ده بلکې دا بیا په ټولنه کې انرژي راولي
دغه کسان چې مخکې او بخي زندان ته بيول شوې دي نمونه امام مخکې واخستل فکر کوي چې دوی له همدغه اصول نه سرغړونه کړي ولکه څنګه چې همات صاحب وایي
دغه افراد چې وس بيول شوې دي کله کله ځینو نه دا سي اوریدل شوې چې وایي چې دا یو نظام تک قومي دا تک قومي نظام معنا چې یو خلک بولې دی چې ګواکې دا ټول نظام د پښتنو په لاس کې دی او دا نور غیر پښتانه ته په اصطلاح کمه ګوري یا په ټیټه ګوري او یا دا چې دوی به ځپل کیږي حالان چې دغه خبرې بیا په ټولنه کې نور نفاقونه دلته راپورته کوي او موږ دلته په بهر کې هم وینو چې د دوی یو نیم تړی شته دی چې دغه شي ته ډېره لمن وهي او ګواکي افغانان په دې شکل خپل کې ویشي دا غیر پښتانه کسان د دې نظام سره شتون نه لري.
او به دا خبر د بحث بل خو ته هم زی صادق صاحب بس بلې خواته هم زی، مګر خبره دا ده چې په دغه مسایل چې دوی مطرح کوي د خو یوازې د کارپوهانو یا د پوهنتونو استادانو یا منتقدانو نه دي مطرح کړي، دا خو د ملګرو ملتونو د نړیوالو مؤسسو لخوانه او د نړیوالو لخوانه هغه نړیوال چې طالبان اوس کوشش کوي د طالبانو حکومت هڅه کوي چې لوغو سره تعامل وکړي او لهغونه نړیوال رسمیت پیژندل غواړي. د هغو لخوانه هم دا انتقادونه شوي دي د طالبانو پر حکومت.
دا انتقادونه خو ټول کوو، ما زین کوم، زه منتقد یم، ما سره حمات صاحب اوسېدلی، ما سره خوستی صاحب په مرکو کې اوسېدلی، لیکن ما مخکې ټینګار وکړو چې د اصلاح په خاطر باید وکړي سړی، نه د دې په خاطر چې د سړی نظام راپرځوي یا په دې نیت کوي چې ګواکې خدای ناخواسته قومي نفاقونه راوپاري. د دې طرفدار په هیڅ شان هیڅوک هم نه دي، موږ هم نه یو، لیکن حماد صاحب ته بیا هم په ټینګار سره وایم چې واقعا د سینې پراخوالی په کار دی، ځینې ځایونو کې باید تحمل نه کار واخیستل شي.
دغه د سینې پراخوالی په کومو میکانیزمونو، یعنی کوم متبادل امکانات د طالبانو حکومت لري چې هم د دې ډول غیر مسؤولانه څرګندونو مخه ونیسي او هم یو کارپو یو منتقد زندان ته لاړ نشي؟ نور متبادل لارې چارې د مخنیوي کومې دي؟ اساسي قانون دی د یوې ځانګړې محکمې جوړول دي، د کمیسیونونو فعالول دي، تاسو څه پیشنهاد کوئ؟
په دې ما په خپل مرکو کې ټینګار کوي چې تر ټولو د مخه د دغه وزارت مسؤلیت دی چې هغه د اساسي قانون په رڼا کې چې فعلال دوی ویلي دي چې د الحضرت محمد ظاهرشاه د وخت اساسي قانون کاري تر هغه چې دوی اصلاحات راولي پس اساسي قانون کې بنا انکار هر څه دي د نشراتو د پاره هغه محدودیتونه یا صلاحیتونه پکې مشخص دي. د هغې په رڼا کې دوی خپله هغه نشراتو ته دغه سرحدات ټاکلی شي چې ګواکې هر هغه څوک چې ملی ګټو ته زیان رسوي یا د افغانستان ځمکنۍ بشپړتیا دپاره ګواښ راپیښي او یا مثلا قومي مسایل راپورته کړي، د داسې کسانو سره بالکل هغه د مرکې سرحدات باید معلوم وي، یعنې واک دېنه ورکول کېږي. دغه شی د دوی په خپله مسؤلیت دی چې تر اوسه پورې هغه سرې کرښې د وطن د ملي د ګټو ساتلو په خاطر لا تر اوسه نه دي ورکړي، او د هغې لپاره ده چې دغه تشه موجوده ده. او اساسي قانون د شپږ میاشتو یا اووه میاشتو په منځ کې حداقل دغې برخې ته لا تر اوسه کار نه دی کړی، نه دي توانېدلي چې دغه برخه روښانه کړي. بنا دا په کار چې زر تر زره په دې شي باید کار وشي، او حداقل ولس ته وویل شي چې کوم شیان په هغه قانون کې د دوی لپاره د منلو وړ نه دي یا اصلاحات غواړي هغه د اصلاح کړي، لیکن حداقل دا محدودیت روښانه کړي چې ولس هم پوه شي او دغه تلویزیونونه پوه شي او دغه حالت هم بیا پیښ نه شي چې یو څوک خپل د خبرو لپاره ونیول شي او تحقیق شي او زندان شي. بیا دا عیناً هغه پخوا د اووه پنځوسم کلونو نه وروسته هغه کلونه دي چې بیا سړی خپل د خبرو واک هم نه لري او خپل سیوری نه بډالېږي په لار کې ویشي.
مننه صادق صاحب. حماد صاحب، د طالبانو حکومت فکر کوي چې تاسو کله چې چارواکو سره خبرې کوي دوی پلان څه دی چې یوازې همدغه د نیولو د ګواښلو لارو ته به دوام ورکوي او که په نورو څه میکانیزمونو یا لارو چارو باندې هم غور کیږي د دې لپاره چې د دغو ډول نیونو مخه ونیول شي؟
اسلامی امارت ویان دی اوڅه خوران دی کستاسی په یاد وی اعلان وکړ چې موږ به لمړی خدای ویل چې دی ټولنیزو رسنیو لپاره چې کوم دی جمهوریت وخت قانون او آغاز موږ لپاره دی منلو وړ دی او دی تطبیق وړ دی. دوی می دا ویل چې موږ به هغه د تخطیو د رسنیو د تخطیو کوم کمیسیون چې په خاطر تشکیل شوی هغه به بیرته احیا کوو، بیا چې کومې رسنۍ او حتی اشخاص کوم تخطی کوي هغه به د قانون په چوکاټ کې بررسي کېږي، بیا به هغه اجراات کېږي چې کوم د قانون په چوکاټ کې دی. په دې باندې زه فکر کوم کار روان دی او ډېر ژر به دغه موضوع حل شي. تاسې یو څو شیانو ته اشاره وکړله چې نړیوالو ټولنه هم دغه شیان ویلي دي. ګوره، نړیوال باید موږ تاسې معیار ونه ګرځو. نړیوال خو دا شل کاله د اشغال او د یرغل دې ته هم د مشروعیت رایه ورکړې او اجازه یې ورکړې، او در حال کې چې دا موږ تاسې پوهیږو چې په ټولو نړیوالو اصولو په هر لحاظ باندې یو غیر قانوني کارو، موږ لپاره باید د مشروعیت او د د جواز معیار یواز نړیواله ټولنه نه نړیواله ټولنه د ظلم په اساس باندې کله کله پریکړه کوي.
احمد صاحب، کدا سی وی نو بیا ولې د طالبانو حکومت غواړي په مختلفو هیوادونو په امغه هیوادونو چې په افغانستان کې ځواکونه درلودل او په دې ساسو په وینا اشغال کې شامل وو، ولې لغو سره د تعامل هڅه کوي او غواړي چې دغه قناعت حاصل کړي؟
دا یو اړتیا ده، د اوسنۍ دنیا اړتیا ده چې ته په یوازې ځان نشې کولای چې ژوند وکړې. دنیا د یو کلی په حیث
خو بیا به د هغو انتقادونو ته هم یو څه منطقي ځواب پیدا کوي که نه؟
بله بله، دا ډېره مهمه ده. په یو کلی کې که ملک ظالم وي نو معنا دا نه ده چې د ملک سره پریکون وشي او ورته وویل شي چې ته دغه خپل ملکي ستا د ملکي نه زه وځم. هغه ته قناعت ورکول کېږي. اسلامي امارت چې دا کومه پالیسي یا کوم اړیکې ساتي، د همدې لپاره چې دوی ته قناعت ورکول شي چې د خپلو ظالمانه برخورد څخه او نظریاتو څخه را وګرځي او انصاف او عدالت نه کار واخلي. ګورئ، دا اوس سادات صاحب کومې نیوکې چې وکړي دا هم نیوکې دي، لیکن دا موږ په ډېر ورین تندي باندې باید واورو او د اسلامي امارت مسؤلین اوري. دا هغه نیوکې دي چې بدیلې لارې هم سنجوي، هغه نواقص هم سنجوي. یو دا نیوکې وي چې اصلا هغه وایي چې زه د طالب د نظریې سره خلاف یم، د طالب د نظام سره خلاف یم، اصلا د طالب د وجود سره زه خلاف یم. دا معنا ده چې دغه شتم کالم کومه مبارزه طالب کړې ده، دا ټوله نادرسته و. دوی باید بیرته لری شي او بیرته هغه زوړ نظام راشي. در حال کې چې د همدې نظریې لپاره دغه چارواکو دی صف ویني ورکړي، قرباني ورکړي، دا په هیڅ صورت باندې غنه منل کیږي. بل خبره دا ده چې ګوري دغه خلک
په نظام کې اصلاحات، همت صاحب، په نظام کې اصلاحات، حتی د نظام پر څرنګوالي که انتقاد کیږي او یا د یو بل ډول نظام مثلا د امارت پر ځای دی جمهوریت غوښتنه کیږي، یو بل جمهوریت، حتما د اشرف غنی جمهوریت نه، حتما د امریکا تر ملاتړ لاندې جمهوریت نه، که د یو خپلواک جمهوریت غوښتنه کیږي، دې ته هم تاسو د نظام سره د دښمنۍ په سترګه ګورئ؟
نه نه، تکل سیب ګورئ، دا کوم د قانون ماده چې ما تاسو ته وویل، د حاکمیت مخالفت به نه کوي چې دا ګروپ او دغه جهت او دغه سیستم دا ټول لری کوي او زه چې څوک غواړم هغه راولئ. دا هېڅ نظام نه مني در سره، نه دغه وایي، نه دا ایډیا زمنمه، دا ایډیالوژي او نه دغه فکر زمنمه. دا په دنیا کې څوک نه در سره مني. بل ګورئ، تاسو دغه خلک چې دغه کوم خلک انتقاد کوي، دغه مشخص یو څو کسان دي، ټول خلک داسې نه دي. منتقدین په زرهاو شته د اوسني نظام، لیکن اسلامي امارت هغوی ته اجازه ورکړې ده په داخل کې، په بهر کې دغه کسان چې نیول شوي دي، د دوی په ټولنیزو شبکو کې تاسو د دوی پلویان وګورئ، هغوی ټول څوک یا د خراسان ناری وهي، یا د افغانستاني ناری وهي، یا د قومي تعصب ته لمن وهي، ټول هغه خلک دي. د هغوی لپاره حتی د مقاومتګرانو د ډلې خلک دي. معنا دا ده چې دا یو نوع د اوسني نظام هغه د مخالفینو چې اصلا دغه نظام نه غواړي، اصلا د دې نظام په وړاندې، د دې فکر او د دې اسلامي نظام په وړاندې په هر ډول کړنې کوي، دا د هغو یو نوع لاسپیکرونه دي چې دلته د هغوی لپاره فعالیت کوي. او دا په هیڅ صورت کې د دې اجازه نه ورکوي او د افغانستان ولس اجازه نه ورکوي او نه دا د افغانستان د ولس په خیر ده.
ډیره زیاته مننه قدرمن اوریدونکو، د دې خبرونې وخت پای ته ورسید. په خبرونه کې میلمانه و د سیاسي چارو شنون کې عبدالحق حماد او سید زکرشاه سادات. تر بیا د خدای پامان.
دا زمون زیبا وطن، دا زمون لیلا وطن، دا وطن موزان دے، دا افغانستان دے، دا افغانستان دے.
ده وطن وطن سویده چمن چمن، تگه ده وطن وطن سویده چمن چمن. خی پاکی و بغواری وینا وینا دغواری، جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا، جنگ زتا نغواری نو جنگا جنگا، جنگ زتان غواړي تیر له جنگ ستړې دې زخم خوب وړې دې جنگستڑے دے زخم خوب بڑے دے سول ستارا تغ